سلور بجې شوې احمد شیبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې می رحمت صاحبای مختوری السلام علیکم د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله په اسلام آباد کې هیله څرګنده کړه چې د خبرو له لارې به جګړې په افغانستان کې ختم شي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو ملاتړ کوي د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته خبرونه سالی محمد سالی اوروي
عبدالله وی افغانستان ترورستان ته پناه نه ورکوي په دایکندی کې د ماین چاودنې څوارلس ملکیان وژلي نن هم د درېمې ورځې په مخه د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي افغانستان هیچا ته د تروریزم په هدف له خپلې خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په وینا کې دا خبره وکړه
We do not want a terrorist footprint.
موږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نورو اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې لدې خاوري نورو هیوادونو ته غواښ پیښ کړي. اوسنی مذاکرې تر ټولو غوره هیله ده چې لازغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
عبدالله چې پرون پاکستان ته لړ نن او سبا هم د پاکستان له علي رتبه چارواکو سره خبري کوي د ملي مصالحې علي شورا مشر دات سرګندونې په داسل کې کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل چې تر شپږ زره زیات پاکستاني جنګیالي او په القاعده پورې تړلي څو سوه وسلول په افغانستان کې فعال دي د دایکندی د والی دفتر وایي د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څوارلس تنه ملکیان وژل سوي دي د دایکندی د والی ویان نصر الله غوري ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن سهار هغه وخت وسوه چې په کجران ولسوالۍ کې یو مسافر وړونکی موټر پر شخ کړي ماین ور برابر سو
په پیښه کې له بده مرغه وو ښځې پنځه ماشومان او د چلوونکي په ګډون دوه سړي وژل شوي دي
د ولی ویان وی په پېښه کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي درې کسان ټپیان سوي دي د پېښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی بلخوا په اورزګان کې د ملي اردو یو ویان وی په هوایي حملو کې د دولت اتلس مخالف وسله ولوژل سوي په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا ویان جګړن اقا محمد صافي ازادي راډیو ته وویل ځینو وسله ولغشتل تیر شپه په ګیزاب او خاص اورزګان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نښه کړل
دشمن ته تقریبا درش نفر تلفات واوختل درش نفر چې ولس نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو پنځه نفر د دې شدید زخمیان لري
ویل سی وی وسلول خپل یو مړی له ځانه سره وړی دی وسلول طالبانو په دې اړه څنې دی ویلي د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې د روان کړکیچ د اوري لپاره په منځګړی توپ کې همکاري وکړي ایمانویل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشر سویتلانا تسیخانوبسکا سره تر کتنې وروسته وکړه د بیلاروس د اپوزیسیون مشر وویل د فرانسې ولسمشر په بیلاروس کې د روان کړکیچ د حل لپاره له خپلې واسې سره د همکاري ژمنه ورسره وکړه بلخوا د لیتوانیا ولسمشر ګیتانس ناوسیدا چې د خپل فرانسوي سیال تر څنګ وو په ویل نیوز کې خبرلانه ته وویل د ولسمشرۍ تیرې ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان سوی عادلانه نه وي
الکساندر لوکاشینکو ټاکنې نه دي ګټلې دا ټاکنې غیر عادلانه وي او لاسوهنې پکې شوي تر هغه چې په دغه هیواد کې تازه ټاکنې شوي نه وي موږ لوکاشینکو د مشروع رهبر په توګه نشو منلی
که څم لوکاشینکو ځان د اگست د نهمې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بولي خو د اپوزیسیون غړي وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوي او اصلي ګټونکي تسیخانوفسکایا ده د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر وسلول شخړه نن درېمې ورځې ته وغځېده په داسل کې چې په نړیواله کچه د دې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه سوې دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي په دې جګړه کې له دواړو لوریو د لزګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي د ازربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان پوځ پر داش کې سن سیمه د توپونو ډزې کړي خو ازربایجان دا تورونه ناسم بللې دي بلخوا د ارمنستان دفاع وزارت وایي وسله وله جګړه په شدت سره روانه ده په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته پر دې جګړې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راوبولي د پولند چارواکو د تاجکستان پنځه وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شک له خپلې خاورې وویستل شک کېږي چې دغو کسانو د پولند او اوکراین وګړي په پولند کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل راډیو پولند پرون راپور ورکړ چې د تاجکستان د دغو وګړو له ډلې څلوري په می میاشت کې نیول سوي وو او پنځم چې په دسمبر میاشت کې له پولند تښتېدلی وو چې وروسته د تروریزم ضد نړیوالو ادارو په مرسته ونیول سو. د پولند دیوی امنیتی ادارې په وینا دغه پنځم کس سوریې ته سفر کوه، د غوښتلې چې د داعش له تروریستي ډلې سره ملګری او په القده پورې له یوه تړلي تروریستي سازمان سره نږدې تماسونه ټینګ کړي. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلی کیپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونو په ترمنځ مسابقه کیږي. دواړه ټیمونه به د ماښام 6:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په میدان کې سره مخامخ سي. په سن رایزر حیدرآباد ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم شامل دي. په پرونی مسابقه کې چې د رویل چیلنجرز بنګلور او ممبئی انډیان ترمنځ وه، مسابقه چې په شلم اور کې مساوي سوه سوپر اور ته ووتله، خو وروسته په اضافي اور کې رویال چیلنجرز ټیم وتوانید چې مسابقه وګټي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانیستو خبره کوي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغان سوله کې د مرستې ډاډ ورکوي. د سیاسي چارو کتونکی خالد پښتون وایي
پاکستان بالاخره وجه موضوع ته مجبور شو چې طالبان د مذاکرات میز سره داخل کړي.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې ملګري ملتونه اندېښنه څرګندوي چې د پولیو پیښه به سږ کال په افغانستان کې دوه برابر شي. دوی ګوزند وهلې انچلې مور وای
په دې باندې بنا شو کنه، بس مخیا چې خبره لاندو نه پویدو کوئی نشو ځان سره خپل ځان سره په خپل ظلم وکړه.
شزانی منړی پروګرام هم لرو، په کې دا موضوع څېړل شوی چې په شونځو کې لنجونو سره څنګه چلند پکار دی.
زه ډیره هڅه کوم چې دوی سره داسې رفتار وکم لکه یو ملګری غوندي، هم زه خبرې کوم هم د دوی نه خبرې اورم.
تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس نن په اسلام آباد کې په همدې شیبو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد له لوی درستیز جنرال باجوه سره وګوري. وړاندې هڅه کوو چې له اسلام آباد سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او هلته له خپل خبریاله واورو چې د دې لیدنو کتنو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي. خو تر دې خبرو مخکې عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې وویل چې په قطر کې د سولې له خبرو سره دا هیله پیدا شوې ده چې په افغانستان کې جګړې ختم شي. پاکستان ته نن د عبدالله د رسمي سفر دوهمه ده. د نن په اسلام آباد کې وویل چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه ده، او اوس تدې وخت را رسیدلې چې د شعارونو او د توتی د تیوري پر ځای دواړه هیوادونه د اړیکو نوې فصل پرانیزي. په دې غونډه کې چې له عبدالله عبدالله خبرې کولې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار وکړ. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په دوام کې نن د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز یوې غونډې ته خبرې کولې، د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله وویل پاکستان او افغانستان دواړه داسې هیوادونه دي چې ښه راتلونکي ته اړتیا لري، او په خبره یې دغه کار لپاره په افغانستان کې سوله ډیره مهمه ده. ښاغلی عبدالله په خپل خبرو کې د افغانستان په اړه د پاکستان ستراتیژۍ ته هم اشاره درلوده، او په یو ډول یې هغه د توتیې تیوري وبلله، خو اوس یې د نویو اړیکو د جوړولو لپاره د تازه فصل د پرانیستې غوښتنه هم وکړه.
اوس دا فرصت برابر سوی څو زموږ ملتونه د خپل ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي، د فکر یو نوې تګلاره عمومي ستونزې او خپلې ګټې معرفي کړي، او په دې باید پوه شي چې په افغانستان او یې هم د مرکزی او سویلي آسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپلو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د ښاغلي عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز و، خو په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه هم وویل. ښاغلي عبدالله د خبرو ته هیله وښوده او زیاته کړه چې دوام به په افغانستان کې د جګړې پای ته زمینه برابر کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ډاډ ورکړ چې هیواد به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. ښاغلي قریشي په تیر کې د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست ته په اشاره وویل دغه واقعیتونه په ویلو باید ونه شرمیږو، بلکې هغه وننګو او تکرار نکړو. ښاغلی قریشی په افغانستان کې د سولې روان بهیر ملاتړ وکړ او ترخواه په قطر کې د سولې وسنۍ خبرې او له امریکا سره د طالبانو د سولې هوکړه چې د فبروري په 9 نیټه لاسلیک سوه د پاکستان د هڅو پایله وبلله. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو هم ټینګار وکړ.
په تاوتریخوالي کې کمی سولې ته لاره واروي او دا د سولې لپاره مهم او لازم شرط ګڼل کیږي. زه نن په ډاډ سره ویلی شم او ډاکټر عبدالله هم راسره په نو شریکه کړه چې اکثریت افغانان هم د سولې په اړه ورته نظر لري.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان حکومت تل پاکستان له ترهګرو نه په ملاتړ تورن کړی خو پاکستان بیا ترې انکار کړی دی.
له فیروزی عزیزی په مننې پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر تعقیبوو. د دې سفر د اجنډا په اړه به په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال طاهر خان نوور.
کوم پروګرام چې موږ لیدلی دی د هغه د دویم ورځې سفر چې دا وخت هغه سفر دویم ورځ ده، نو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د غونډه ده لږه شیبه وروسته، او هم نن د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر باجوا سره هم دغه پروګرام تر مخه نن ناشته شته چې اول یو په یو ملاقات کوي او بیا د پلاوی پلاوی به هم بیا وروسته ګډون کوي.
سبب عبدالله عبدالله له کومو چارواکو سره ګوري؟
د ډاکټر عبدالله سبا ملاقات د پاکستان د مشر سره ډاکټر عارف علوی سره دی. بیا په اسلام آباد کې د دینی عالمانو سره هم سبا دغه ملاقات دی، او دلته خارجي چې کوم جرنالستان دی د هغې یو ګروپ سره هم لیدنه ده، او د هغې او بیا دلته یو د پاکستان افغانستان یو ګروپ دی د ټریک 2 چې کوم هغې حکومتي د علاقې دی د هغې غړو سره هم لیدل. بیا سبا د ماښام شاوخوا کې به اسلام آباد نه د دو سفر هغه مکمل دی او بیا به واپس کابل ته ځي.
طاهر خان، په تر اوسه پورې چې کومې لیدنې کتنې دی عبدالله عبدالله له پاکستاني چارواکو سره شوې دي، د پاکستان لوري تر اوسه پورې څه ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان په سولې کې به څه مرسته کوي؟
ځینې شیان خو داسې ډېر واضح نه دي اوس پورې، چونکې نن هم ملاقاتونه نن دي وزیر اعظم سره د پاکستان د فوج مشر سره. د دغې جزئیات به وروسته کېدی شي سناسه شریک ریشي میډیا سره یا وګورو چې شریکی ګری شریکی کی کم ځنې خبرې تاسو ته اشاره کوي ان له خو باغې انتظار کول غواړي. لکه ځکه چې نن دا سفر مهمه ورځ ده، 13 ورځ فقط د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات شو، هغه د سیمبولې کومته ملاقات او بیا د شپې 13 شپه ډوډۍ و ده د کمی سمې د سپیکر لخوا رئیس لخوا، نو بیا نن د سنا مجلس کې کوم مشر دی هغه سره مو ان هغه ما سره سیمبولې ملاقاتونه. لیکن مهم ملاقاتونه نن دي خو هغه ته صبر کول غواړي چې آیا د ډاکټر عبدالله په ذهن کې د پاکستان نکښین شین دي د افغان ولس د افغان شرانو د پاکستان چې کوم توقعات دي دوی ته آیا هغه ته جواب ویل کیږي او کسر نه.
د مشال رادیو له خبريال طاهر خان نه مننه. تر اوسه چې د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي، هغه په افغان سولې کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د سولې خبرې په قطر کې روانې دي، نو پاکستان څه مرسته پکې کولای شي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو لکه تونکو او د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون څخه واور.
د بینالمللي قواو د راتګ سره په 2001 کال کې بیا تر نن ورځې پورې چې هر څه مشکلات راغلي د افغانستان ملت او حکومت دواړه مسؤلیت د پاکستان پر غاړه اچاوه، او ټول دا په اتفاق سره دا ویل د بینالمللي جمعیت په شمول چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې داخل دی، بعضن مثبت او ډیر منفي رول لوبوي. خو بالاخره پاکستان په اخرو 2 کالو کې د جهانیانو په فشار او په لزلو سره بلاخره دوی وتوانېدل چې په قطر کې د سولې پروسه د پاکستان په کومک شروع کړي، ځکه پاکستان هم ځان لري نړیوي او په ملي جامعه هم دا تاییدوي چې پاکستان بلاخره وجه موضوع ته مجبور وسو چې طالبان د مذاکرات میز سره داخل کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم دا خبره وکړه چې په قطر کې کومې خبرې روانې دي د پاکستان په مرسته باندې مخته تللې دي. که چېرته پاکستان په دې کې کومک کولای نو ولې قطر انتخابو ولې یو بل ځای انتخابو د افغانستان داخل کې یا د پاکستان داخل کې او افغانستان سره مستقیم ولې خبرې نه کوي کې مرسته کوي؟
زه فکر کوم چې دا مسله کې پاکستان ډیر مقصر په دې خاطر نه دی چې یو تعداد د ګوانتنمو او د نور ملکو یا د بګرام څخه یو تعداد بنجان بینلی جامعه و قطر ته بوتله، یعنی مخکې د دې چې دا پروسه شروع شي د طالبانو موقعنده او موجودیت په قطر کې وو. نو زموږ ذهن دا راکم دی چې دغه پروسه هم دغه جوړه شوی وه چې د سولې پروسه باید په قطر کې شروع شي، او پاکستان هم په دې قانع شوی وو چې دوی باید د دې موضوع په هکله یو درېمګړی ملک انتخاب کړي چې هغه قطر وو. که څه هم ستاسو په یاد دي چې په دې کې روسانو، ازبکستان، جرمنی، ناروې ډېر ملکو کوشش وکړي چې زموږ په ملکو کې شروع شي، لیکن عمومي اتفاق تر نظر تر دې راغی چې قطر بهتره ځای د افغانستان ته نږدې دی، اسلامي ملک دی او د دوی سره په مسایلو کې داخل هم دی ډېر ځای.
پښتون صاحب، تاسو هم په پاکستان باندې شک کوي؟ په خپلو خبرو کې مو شک څرګند کړ، او اکثر افغانان هم شک کوي د پاکستان په مرستو کې. دا پلا ستاسو په باور دغه شک باید تر څه حده پورې افغانان وکړي، او څومره تمشته سي د سولې خبرو کې به پاکستان ډېر کومک وکړي؟
په دې کې شک نشته چې د سولې پروسس هم د تفاهم په اساس شوی دی د دوی د بینی جامعې تر مابین. خو دا هم واقعیت دی چې څون موږ په تیرو څلوېښت کالو کې په مختلفو مرحلو کښې او په مختلفو رسو کښې سوځلي یو، افغانان ډېر خوښ شوي دي. څون د اعتماد د منځه تللی دی، نو موږ همیشه چې پروسه شروع کېږي موږ د هغې پروسې شاته ځینې تاریخ شان هم وینو چې هغه تاریخ شان پیلن دپاره چې وتستي موجود دي په میدان کې هغه د داعش پروسه ده. نو د خلکو بېره وهم دا دی چې د دې پروسې د ختمه سره داسې نه شي چې د پروسې نیمه برخه و سولې ته داخله شي او نیمه برخه یې په یو نوي چوکاټ کې داعش سره داخله شي. دا تشویش او بېره همدغه ده. که دغه پروسه واقعا شفافه شي، پاکه شي او ټول طالبان پخلا شي، بیا نو مشکل د افغانستان حل دی. لیکن د ظاهره داسې معلومیږي چې داعش پر میدان موجود دی او یو تعداد نور تروریستي یا ترهګر ډلې چې تر شلو پورې رسېږي په کوچنیو غټه سطحه هم په افغانستان کې فعاله دي. د درېیمې خوا څخه د ایران او د روسانو یو تعداد مداخلات په جنوب، په غرب د افغانستان کې او په شمال د افغانستان کې هم ډېر تشویشات حل کړي دي. نو دا ټول مسایل په مجموع کې دا پروسه یو څه تر شک لاندې راولي.
د سیاسي چارو کتونکو، خالد پښتون.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د افغانستان په لسو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د فرعي واکسینونو د کمپاین له پیل سره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو صندوق په دغه هیواد کې د پولیو د 9 پیشو د ثبت خبر ورکړی دی. ناجه صفی له کابله راپور لري.
پنځه کلنه شکریا گزرن وهلی هغه په خپل ماشومانه انداز وایي په لار نشیتلی او تر دې وړه خورې په خپلو پښو ګرځي. د هغې مور سامیا هم خپل لور دغه وضعیت ته ډېره اندېښمنه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لور یې هغه مهال په گزرن اخته شوه کله چې د پاکستان په یوه کمپ کې کډواله وه. سامیا اوس د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکې ده.
نو مونږ خو لکه ماجر وو د هغې ځای نه چې راغلو دا د دوشت ورځو وه، د هغې ځای نه مونږ راغلو دا د واکسینونو د به عمله بس پاتې شوه پاتې شوه. دوی ته مونږ بیا نه پولي بله واچوله، دوی ته مونږ نه بیا کراري نه وه، هغه پولي والا نه وو راغلي. پولي اوس کور ته راځي او دا نور واکسین چې دي دا ورته کوو د نورو ماشومانو ته. دا په دې باندې بس وډارېدو، په دې باندې بنا شو کنه، بس مخکې چا خبره ړندو نه پوهېدو، پوه نه شو ځان سره، خپل ځان سره په خپل ظلم وکړو.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په لسو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پروان، کندوز، بغلان او نورستان کې د ګوزن پر ضد د درې ورځني کمپاین د پیل خبر ورکوي. دغه کمپاین به د سپتمبر له 28 پیل او درې ورځې دوام وکړي. تر دې وړاندې هم د افغانستان په شلو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین ترسره شوی چې دغه کمپاین په څه باندې 6 میلیونه ماشومانو تطبیق شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګل خان ایوب نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل
مونږ مجبور یو چې د پولیو له بشپړ منځه وړلو لپاره سراسري او یا په ځینو ځایونو کې چې د خطر سره مخ دي هلته فرعي کمپاینونه ترسره کړو. همدا اوس مهال د هیواد په 112 ولسوالیو کې نږدې 10 ولایتونه کېږي د پولیو کمپاین عملا جریان لري
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی چې درې ورځې په دوام کوي. د پولیو دغه فرعي کمپاین وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کرونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسین کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف اندېښنه ښیي چې سږ کال د پولیو پیښې دوه برابره زیاتې شوې دي. د دغې ادارې په وینا د 2020 میلادي کال له جنوري تر دې مهاله د پولیو 9 پیښې ثبت شوي چې 33 یې له سویلي حوزې راپور ورکړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د دغو پیښو شمیر 20 ته رسېده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف د پولیو برخې ویان سید کمال شاه عارف ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د ناامنیو له امله څه باندې 2 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې کیږي.
2.5 میلیونه زیات ماشومان د هر کمپاین په ترڅ کې له واکسین نه پاتې کیږي. دا په هغو سیمو کې د کومې چې په اصطلاح د طالبانو تر واکسین لاندې دي او هغه کور کمپاین ته اجازه نه ورکوي. ټولنیزې ستونزې د ځینې اوازې خپرې شي او خلک په هغو باور وکړي او د خپل ماشومان نه واکسینوي.
د عامه روغتیا وزارت هم دا خبره تاییدوي خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د پولیو تازه دوه پیخي پرون په بادغیس او خوست ولایتونو کې ثبت شوې دي. تر دې مخکې د پکتیکا د نکه ولسوالۍ اړوند په جنت خیلو کلی کې په 13 میاشتنی ماشوم کې هم د پولیو پیخه ثبت شوه او د همدې ناروغۍ له امله یې ساه ورکړه. همدارنګه 2 ورځې وړاندې بدخشان کې هم د ماشومانو د ګزڼ دوه پیخي ثبت شوې دي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د پولیو د 9 مثبتو پیښو خبر ورکړی او وایي دا شمیر په 9 کلونو کې بې ساری دی. په افغانستان کې د کورونا د وبا له خپرېدو سره د پولیو واکسین درېدلی وو او اوس مو لکه څرنګه چې په راپور کې واورېدل بیا په 10 ولایتونو کې ماشومانو ته دغه واکسین ورکوي. د کورونا ویروس له امله په ټوله نړۍ کې د مړو شویو خلکو شمیر له 1 میلیون څخه واوښت. د دې وبا له لاسه د مړو شویو انسانانو شمیر داسې وختي برید ته رسېدلی دی چې په بېلابېلو هیوادونو کې یو ځل بیا په COVID-19 د اخته خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی. صفي الله سنکزی راپور لري.
کرونا وبا چې له هر پلوه 2020 کال وځاپه تر دې دمه د څه باندې 1 میلیونو انسانانو ژوند اخیسته. د دې وبا له لاسه چې د نړۍ هر ګوټ ته خوره شوې د مړو شمیر وروسته له هغه د 1 میلیونو له بریده واوښت چې په هند کې د مړو شمیر له 95,000 انسانانو پورته ولاړ. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونو زیات انسانان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1 میلیون نه زیات کسان مړه شوي. دا شمیر شیبه په شیبه مخ پورته روان دی ځکه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وبا له لاسه نوې مړینې او پیښې ثبتېږي. امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې مثبتې پیښې لري. په COVID-19 د اخته خلکو شمیر هلته له 2 میلیونو اوښتی، حال دا چې د مړینو شمیر هم د ټولې نړۍ نږدې 1/4 جوړوي، یعنې له 2,05,000 زیات کسان هلته مړه شوي. دیخوا په آسیا کې بیا هند د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په کرونا ویروس ګڼ انسانان اخته شوي او سایه ورکړي. هلته تر دې دمه له 6 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې یې له 6.9 زرو زیات انسانان خپل ژوند بایللی. که د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هلته همداسې پر ځای وي، ښایي راتلونکې میاشت هند له امریکا مخکې ولاړه شي. روسیې بیا د تیرو 2 میاشتو په مقایسه د ډیرو مثبتو پیښو خبر ورکړی. هلته یوازې پرون په کرونا ویروس له 8,000 زیات کسان اخته شوي. دغه هیواد تر ټولو مخکې د COVID-19 واکسین جوړ او د تطبیق هڅې وکړې، خو بیا هم د دې وبا په مهار کې پاتې راغلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که څه هم نه غواړي بیا محدودیتونه ولګوي، خو د کرونا وبا په وړاندې مبارزه د ټولو ګډ کار دی. کرونا ویروس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شو چې د 2020 کال په مارچ میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یوې وبا په توګه اعلان شو. دا نو هغه وخت چې ویروس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلی و، سره له دې چې د نړۍ ګڼ پرمختللي هیوادونه له هغې ډلې امریکا او جرمني د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو لګیا دي او د تطبیق لپاره یې چمتووالی نیسي، خو کرونا هره ورځ په ټوله نړۍ کې د لږ تر لږه 15,000 انسانانو ژوند اخلي.
نوی چینل، نوی وخت، ستاسو د خوښې وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خپرونه نوی کور ته کډه کړه. د آشنا تلویزیون او کاروان خپرونې د ټلو ټي وي خلو نیوز او لمن نتعقیب کری ده تلیمیاشتی لان همین نیتیز خط حرشبا فلسطین وجود امریکا غگ او تلو یوا بریالی ملگرتیا
د امریکا ژغ آشنا تلویزیون اعلان و د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې شزنی منړی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په شونځو کې لنجونو سره د چلن مسله چړل شوې ده او همدارس په دې خبرونه کې د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. خو وړاندې په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس ولو.
تاسو لا پیغامونو
زاد ولولی شاد د هلمن ولاد د ناوی ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. موږ د ایلو حکومت موږ راوکی د کرکټ میدانونو جوړ کی زخپل ابریکر بالرم خدا د شي اڅ دغه نه د نسی د لاس ویله تخته کو په لرګو زما د ایلو چې موږ د کرکټ باخه کې مرسته وسی. و سلام
گلستان ولایت وامال صالحنا محمد مدنی آزادی ریڈیو سرا بتماس کیا ما پنجستان کی دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته وامال صالح کی یعنی پټول او صالح په سطح باندې سری سیوا شبکه د باندې سن لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلی والے صاحب تا کار نه ور کوي او شکم ځای کار ور کوي. هلته هم دغه کیفیت او د आवाज ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وحال کیږي او هغه आवाज چې سینما طرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نور مثالې کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټول مثالیو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت تفرنګ دی ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. دی هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله م وسي دلته موږ مرسته نو باندې هم سوله څه کوو. نو اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو. شزانی منړی پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په شونځو کې د نجونو د تربیه مسله چړل شوې ده او له بیلابیلو کسانو سره په دې پروګرام کې خبرې شوې دي. له ښوونکو سره، له هغو کسانو سره چې ماشومان روزي او همدارس له هغه کسانو سره چې په نفسیاتو باندې پوهیږي. او په دې پروګرام کې تاسو دا څرګندونه اوریدل شئ. خو اوس په تاسو یې سمې سنو ته مخکړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستول دي.
عثمان لنورستانه په راستول سمس کې لیکلي دي. د ډاکټر عبد الله سره د پاکستان مشانو قتل به کومه نتیجه ورنکړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي دي. اسلام آباد ته د عبد الله سفر ګټه نه کوي. عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکلي دي. عبدالله په داس وخت کې اسلام آباد ته تللی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي. نو دا سفر ګټور دی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي دي. د عبدالله په ګډون پخوا هم ډیرو افغانانو پاکستان ته سفرونه کړي وو او چارواکي پاکستان ته ورغلي وي خو نتیجه یې نه وه ورکړې. یو شمیر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو ازادي راډیو ته سمسونه راستولی دي. قدرت الله د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ څخه پر استولی سمس کې لیکلي دي. د هلمند کندهار پر لوی لار پولیس له خلکو پیسې اخلي او د دې داهیل لري چې ازادي راډیو دا مسله راپورته کړي تر څو چارواکي دې ته توجه وکړي. جمشید د زابل څخه موږ غواړو چې دلته زابل ملي راډیو بیرته خپل نشیات پیل کړي. البته د غوښتنه ده. او بشیر حبیبزای لاسر ولسوالۍ کې پاکستان دینی علما په قطر کې افغان سولې لپاره باید پوره هڅې وکړي. اسمت الله افغانیار لیکي د عبدالله سفر پاکستان ته به ګټه دی. البته د ډاکټر عبدالله د پاکستان سفر پاړه نور سیمه سونه هم دغه اوس شیبر روان دي. قاری صبغت الله حماس لیکي د دغه اسمه سم نل بسل کیږي خو البته د مجاهدینو ستاینه پکې کړی دی. قاری محمد نبی مینوال له هلمند لنا دالین لیکي د پونې وزارت باید په هلمند کې د ابتدایي او متوسط مکتبونه ژر خلاص شي ځکه چې مکتبونه بند او ماشومان به بدولارو ته مخ کړی. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی خبر.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر وی افغانستان هیڅ چاته د تروریزم په هدف لخپل خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي. عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. د دایکنډي د والی دفتر وی د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څوار لسنه ملکیان نن سهار وژل سوي دي. پېښه په کجران ولسوالۍ کې سوي ده. په روزګان کې د ملي اردو یو ویاند وی په هوایي حملو کې د دولت اتلس مخالف وسلوال وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د فرانسې ولسمشر منو کړی چې اروپا به په بیلاروس کې دروان کړکیچ د اوري لپاره په منځګړی توپ کې همکاري وکړي. ایمانوئل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیشن لمشر سویتلانا تسیخانوفسکایا سره تر کتنې ورسته وکړه. د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر وسلول شخړنن درې ورځې ته وغځیده. دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. د پولند چارواکو د تاجکستان پنځه وګړي له اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شکل خپلې خاوري وېستل. شک کېږي چې دغو کسانو د پولند او اوکراین وګړي پولند کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلی کیپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي.
مخې تر دې چې د غوړیا چار تفریح پروګرام خپور کړو، شزه نیمه نړۍ پروګرام لرو.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو لزدکونکو انجنونو سره د زینو خزینه خونکو ناسم چلندي. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وای په افغانستان کې 3.5 میلیونه کوچنیان لزدکرو به پرخېدي چې 8% انجونې دي. دا چې د خزینه زدکونکو شمیر لمخ کې لا کم دی او بیا دوی په خوانځي کې د زدکونکو له ناسم چلند سره مخامخ شي. ایا دا هم یو لامل دی چې انجونې خوانځي ته نزي؟ د دولتي خوانځي اوس زدکونکو انجونې ولې لخپلو خونکو نه خوښې دي؟
دومره بد رفتاری او بد سلوکي دوی کوي چې ایس کله دی نشي کوي چې اته خپل درس موضوع